دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو زه شفیع سردار تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوم د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د دغه هواد پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سی ان ان تلویزیونی شبکې په قربتو په مناظره کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او د اقتصاد بهرنیو چارو د سخت جنین او له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د کډوالو دراتک په اړه بحث وکړ ټرمپ په دې مناظره کې چې په اټلانټا کې د پنځشنبې په ماښام د سی ان ان په استودیو کې تر سره سو ویل موج د دریم نړۍ په څیر یو او دا د شرم خبره ده نړۍ نور زموږ درناوی نه کوي او فکر کوي چې موږ احمق یو بایدن په جواب کې ترامپ ته په اشاره سره وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ولسمشر دی دا سړی د امریکا له دیموکراسي څخه هیڅ درک نه لري خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري د افغانستان د شډو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکو په تړاو د غونډو په اجنډا کې شامل نسی په دغه هیواد کې بشخړې پایتونه رسیږي رینا اميري د شکنجې او زورونې د قربانیانو څخه د ملاتړ نړیوالې ورځې د جون د شپږویشتمې په مناسبت د خپل اکس په پاڼه کې لیکلي چې په تیرو 50 کلونو کې د اوسنۍ رژیم یعنی د طالبانو حکومت په ګډون بې شمېره افغانان په وحشانه ډول کړیدلی دي میرمن اميري لیکلي تر هغه چې د بشري حقوقو اړوند مسایل د افغانستان د راتلونکو په تړاو په غونډ کې شامل نسی په دغه هیواد کې بشخړې پایتونه رسیږي د نجونو د تعلیم د نړیوالې مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی د افغانستان په اړه په دوحه کې پکیدونکو غونډې انتقاد کړې دي نو موږ د جون پرشپړوښتمه په خپل اکسپانا په خبرسیو بیان کې ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده ملالی یوسفزی زیاته کړه زه اندیشمنه یم او خواشینه یم چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو له استازو سره د لیدو بلنه ورکول کیږي خو افغان میرمنې او د بشري حقوقو مدافعین د دوه غونډې له اصلي خبرو څخه استلسوي دي د پاکستان د دفاع وزیر ویلي کده د پاکستان د امنیت لپاره ارتیا ولیدل سي نو په افغانستان کې د نننه هم د پاکستان د مخالفو وسلوالو په تنځایونه په نشه کولای سي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د جون پر اوښتما په اسلام آباد کې د امریکا جغ اردو څنګه سره د یوې مرکه په محل وویل چې د دې لپاره د پاکستان تر سلامتی بل لوی خبره نسته هغه په عین حال کې وویل چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی لا افغانستان څخه فعالیت کوي خو د هغه په وینا زرګونه طالبان په پا پاکستان کې هم پټ ځایونه لري او له هغو ځایونو په پا پاکستان کې وسلوال فعالیت دوام ورکوي ایرانیانو پرون د جمعې په ورځ د جون پر 28مه په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړ چې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ځایناستي وټاکي چې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مرسوي و رای ورکوونکي مجبور دي چې لټلورو کاندیدانو څخه چې د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنئي ته وفادار دي یو انتخاب کړي رای ورکوونکو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار په 8 بجو پرانستل سوي او ټاکل سوي چې د ماښام تر 6 بجو پورې رای اچونه دوام وکړي معمولا په ایران کې د رای ورکولو بهیر تر نیم شپې پورې غځول کیږي اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش په تکسانو ته اجازه ورکړي چې لغزه تړانګي مصر ته ولاړ سي په دوی کې نو نس ناروغان او ټپي ماشومان دي او نور له هغوی سره ملک ساندې د ازادي رادیو د رپورت په اساس د لنیجدي دوه میاشتې راهیسې لومړی داله ده چې پرون د درملین لپاره له غزه بهر ته ولاړه د می په لومړیو کې اسرائیلی ځواکونه له غزه څخه د وټلو دغه یوازنې پاتلاره هم ونیوله لنجدې نه همیاشت راهیسې د غزې جګړې روغتیایي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په دې تړانګ کې تړل سوي دي روغتیایي چارواکي وایي په زرګونو کسان د عاجلو روغتیایي پیښو له امله و بهر ته تکته اړتیا لري او ټاکل شوی چې سبا د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وسی. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې ته او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. د ازادي رادیو د رپورت په اساس د لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وسی. داود د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو حکومت د ترکمنستان د 1500 ولټو مزه د ارغندې سب سټېشن پاتکار بیرته پیل کړ. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پرپورت کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال بالا عبد الغنی برادر او دغه حکومت د نورو لوړپوړو چارواکو د پښمه په ورس په وغونډه کې د کابل ولایت د غنی په سیمه کې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 1500 ولټه مزي د غزول د پروژې د پاتې برخې کار د پیل پرانسته وکړه. ټاکل شوی د برېښنا د 1500 ولټه مزي له لارې به کابل، غزنی، پکتیا، خوست او نګر ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورنۍ ته برېښنا برابر شي. د بالا برادر د تر په خبر پانه کې ویل چې دا سب سټېشن د بغلان له خواجه الوان دخت څخه د کابل تر غندي سیمې پورې د ترکمنستان د برېښنا د لیګ لپاره جوړیږي چې لګخي 8,000,000 ډالر اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سرپرست عبد اللطیف منصور د کار د پیل غونډې ته ویل چې دغه مزي د لیګ پروژه د پلي خمرې له الوان دخت څخه پیل شوی او د کابل ارغندي پورې دوام لري چې ټول مجموعي لګختي 1,300,000,000 ډالر کېږي.
په مجموع که دغه پروژه له دشت الوان موږ له انکشی کوو دلته سب سټېشن جوړیږي او بیا په کابل کې 15 سټېشنونه نور دي. د دغه مجموعان 1,380,000,000 ډالر په مجموع کې مصارف او سرمایه ده چې دا بیا موږ له یو ډېر معزز او قدرمن شرکت ریافي بهرام چې هغه هم زموږ د تاشه افغانان دي او دغه چې مینه او اخلاص دی وطن سره لري نو هغه رامخته شو یو د خپل سرمایه دلته مصرفول غواړي او موږ منندو یو د نوموړي شرکت چې هغه په دې شرایطو کې راغی او سبقه کې وکړ او دا کار یې د ځان کار وباله او دې درون مسؤلیت یې هغه ورکړه.
طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه پروژې نږدې شپږ اویا فیصده کار له وړاندې بشپړ شوی دی او افغان انویست قراردادي شرکت په پاتې 30% کار د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړ کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست کویل چې د دې پروژې تړون د 1302 لمریز کال د میزان په میاشت کې د اوبو او انرژۍ وزارت او د افغان انویست شرکت ترمنځ لاسلیک شوی و.
وسلی الله الحمد عملاً هغه چاریم شروع شوی دی. نو کله چې دغه پروژه تکمیل شي موږ به 1000 میگاواټ برق له ترکمنستانه کولای شو خریداري او 1000 میگاواټ برق په افغانستان لپاره ډیر لوی غنیمت شلیزه سره به ان شاء الله زموږ د دې ولایتو پادشاهیان او د کابل ښار بیا خصوصا د فارق صنعتي په شفاخانو کې او د عامو خاریانو اغستون زبا ډیر حل شي.
تاکل شوی چې د دې پروژې کارونه به شاوخوا 2 کلونو په ترس کې بشپړ شي چې په پیله کې به د کابل په ګډون غزنی، پکتیا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورنۍ له برېښنا څخه برخمن شي. د ترکمنستان د 1500 ولټه مزي پروژه په 2014 کال کې د آسیا پرمختیایي بانک په همکارۍ پیل شوې وه چې وخت طالبانو د بیا رسېدو وروسته دغه بانک د دې پروژې تمویل وځنډو او ورسره د دې پروژې کار هم ودرېد. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس له شبرغان څخه تر الوان دختي او له هغه ځایه د کابل تر ارغندي پورې د دې پروژې د کار په بشپړېدو سره به د سب سټېشنونو په ګډون دغه ټول لګښت د طالبان د حکومت لخوا قراردادي شرکتونو ته ورکړ. افغانستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د خپل اړتیا وړ برېښنا د خپلو څلور ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال د اړتیا وړ برېښنا شاوخوا 15% د خپلو څلور ګاونډیو څخه واردوي. افغانستان اوس مهال یوازې تر 350 میگاواټ پورې برېښنا د داخلي منابعو څخه تولیدوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، لکه چې تاسو په رپورت کې مو اوریدل، د افغانستان په اړه په دریم مشورتي غونډه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو هیئت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون کوي. ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف یوازې خبرې کول نه دي، بلکې غواړي چې افغانستان په خپل منځ او ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي، په بشپړ ډول په نړیواله ټولنه کې مدغم سي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. نور حال پر پورتګوري
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای د دوه په دریم مشورتي غونډه کې به د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشهي او پلاوی ګډون وکړي. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت اعلان کوي ورشي وي چې د دوه د غونډه پاړه د بهرنی چارو وزارت غونډه کې د دوه په غونډه کې طالبان د حکومت د پلاوی پر غړو د افغانستان پر مالی او بانکي نظام بندیزونو د خصوصي سکتور د پرمختګ پلار کې ننګونو او د مخدره موادو پر ضد د طالبان د حکومت پر اقداماتو خبرې شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دا غونډه بعد د سولې او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستالي روزمیری دی کارلو په مشه جوړ شي.
The meeting follows talks in Doha in May.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سش کال د فبروري میاشتو لغونډه ورسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنوي چارواکو د سیمي او د نړۍ د هیوادونو د استادو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا ډیر هیوادونه او نړیوال سازمانونه په دې غونډه کې د ګډون د لپاره بلل سوي دي.
ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه دریم غونډه بعد د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو اساسو په ګډون د جون د روانې میاشتې په دیرشم او د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شي.
د منطقې او د فرا منطقې هغه کوم تقابل چې رامنځته شوی دی ډېر لوی د نړۍ په کچه دا موقع نه ورکوي چې هیوادونه د یوې مشترکې اجماع ته ورسیږي. تقابل او تضاد د نظرونو خورا زیات دی. دا غونډه که دایره هم شي چې تر پوښتنې لاندې ده تر اوسه پورې یوه عمومي ناسته به وسیږي چې هیڅ نوه اساسي او بنسټیز تاثیر به د افغانستان د سیاسي راتلونکي د پاره د افغانستان د راتلونکي نظام ته جوړېدو د افغانستان د پاره د سیاسي پروسې د پیل لپاره به هیڅ نوې مثبتې پایلې ونه لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتامبایوا د ډېر جمعې پر ورځ په نیویارک کې خبريالان ته ویل چې د دوه په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو باندې خبريونه شي. د غڅرګندونو د بشري حقوقو د نړیوال سازمانونو او د افغان مرمنو د حقوقو د بنسټونو تند خبرګون نه پراولې دي. خو ملګرو ملتونو وایي چې د دوه د غونډې و ورځ وروسته به د ټولنې مرستيره او د یوناما مشه د افغانستان د مدني ټولنې او د خزو د حقونو فعالان سره به هم په یو غونډه کې خبري وکړي.
توقعی که ما از سازمان ملل و جامعه جهانی داریم این هست که بیش از این با سرنوشت و آینده مردم افغانستان با آینده دختران افغانستان و زنان افغانستان بازی نکنند، سیاست دو جانبه خود را کنار بگذارند و سعی کنند که از یک گروه تروریستی حمایت نکنند، بلکه از زنان افغانستان حمایت کنند، از مردم افغانستان حمایت کنند.
د ملګرو ملتونو لخوا دوه په تیرو دوه غونډو کې د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترڅنګ د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ګډون کړی و. خو طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه ایښي و چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا ونه منل شول. دا ځل به د دوه غونډه څنګه ترسره شي د هغه پوښتنه ده چې ورته به پته مپاتې شو. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د جمهوریت په محل د برتانیې اخیرنی سفیر لیری بریسیتو وایي چې د دوه لاره رواني غونډې سره باید زیاتې هلي و نتړل سي. نوموړي زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې د دې میاشتې په اخر کې په دوه کې د افغانستان په اړه له جوړېدونکو غونډې څخه زیاتې هلي نه لري. نور حال پر بوت کې ووري.
I think to be honest though
is a fikr kom kari khaw am tool the dohe la conference che the dohe the drayme gund panum yadegi chakhadir kam hil lari dray kalamakh ke the dohe dwayam conference jul shu khan taliban paqa ke gadun unakal usmal zumala nazara tar tool muhim shaydadi che taliban pe udawal de karuno de parmaktag la para dialogue ta dira wasul hat sa wishi khukara khabara da che da kar bayad taliban pe sharayat wan shi
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړې خبرې وکړي کله دوه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته به نړیوال ولې طالبان د دوه کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي
Well, I don't think anybody
because of fikrna kaum hetsukam bahar bay GP conference ke de gadun la para taliban na hatsi tarcho che zapoygam aga che nalewala tolana ywadi aga dad che ye process de taliban ra gadawal ba taliban wa hatsi che pa afghanistan ke yo tol gadun hukumat wolari aw yakinan pa afghanistan ke de bashari altiao de hal saram rasta wakli malgari milatuna wai che de afghanistan nimai nafus kafi khwalan lari aw de ziyad bewaz lari aw hamdarang de la para che ziyad tol gadun shi ne waz da che nur او کومونه لزان سره راځي کړي بلکې لټول مهمه ده چې د جنسيتي اپارټاید ستونزه حل کړي د دې لپاره چې لاغه مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته لا کور د باندې د کار او لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استاذي ټاکلې وستونزمنه موضوع ده دوړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري فکر کوي د دې سره سره به هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکي
ځانګړی
استاذ یو ډیپلوماټ وي د ډیالوګ د پرمخبولو لپاره یو وسیله وي د ځانګړی استاذ دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي پرته له شکه چې د ځانګړي استاذ ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلوله وړاندیزونو څخه یو وړاندیز وو نو موړی وتلای ترکیه ول اصل ډیپلوماټي خو هغه څه چې په راپور کې راغلی هغه دا دي چې د افغانانو افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د اړیکو لور ته یو لار رامنځته کړي
که طالبان او نړیوال ټولنه د دوه په غونډه کې کومي هوکړې ته ونه رسیږي دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري
Well, as I said earlier, I don't think we
خلک چې موږ باید زیات هیلمن غوونو وسو زه فکر نه کوم چې د دوه درېم ناسته به د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونو تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغیر لپاره یو لار پرانیستل شي یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیرنۍ اندېښنې دي دا ډېر ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي مونږ باید افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقوقو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته وګرځو
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمند دي که طالبان او ملګری ملتونو دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونو څه شی په لاس کې لري
دا یو ډیره مهمه نقطه ده زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید لدې چې په 2020 کال کې په دوه کې څه وشو او د غیلې پلي کېدو او نه پلي کېدو زده کړو وکړو تاسو په هغه کې چې طالبانو په دوه کې د یو شمیر کارونو پلي کولو باندې هوکړه کړې و دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې و دوی د تاریخوالي په کومولو هوکړه کړې و خو په دوه کارونو کې یو هم ونه شو لدې عمل ز فکر کوم چې لټورو ځخړینه خبره دا ده چې مونږ باید مخې وټاکو د طالبانو سره باید په غونډه کې مخې وټاکل شي خو پرته لدې چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي طالبان باید دوه مخو او یا هم هوکړې څخه ګټه وانخلي
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر منوریدونکو، د یک شنبه په ورځ په لندن کې د افغانستان سکانو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی و چې په کې غواره او تکړه زده کوونکي او نورو خیره کارکوونکو ته جایزه ورکړل شوې. زموږ خبریال قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورت لري.
په لندن کې د خوش ولایت هندوانو چې کارو په نامه
یې تاسو ټول ته د افغان سکانو د نړیوال کانفرنس د لندن په هي سیمه کې تر سره شو چې په کې غاڼو پیغلو او زلمیانو ته په مسلکی او اکاډمیکو برخو کې په لاس راوړنو غوره جایزه ورکړل شوې. د غوره جایزو اخیستونکو وای په افغانستان کې چې د نجونو پر زده کړو بندیزونه وي، نو هغوی به ډاکټر او نورې مسلکي زده کړې څنګه کوي؟
دا مې خواهش دی چې د افغانستان ښځې او کوچنیان دې هم زموږ غوندې د زده کړو فرصت ولري. زما په فکر دا زموږ د ټولنې لپاره هم ډیره مهمه ده چې زموږ دلته خپل ډاکټران، د غاښو ډاکټران، روغتیا پالان، انجینران او وکیلان ولرو چې زموږ د خلکو په کار راشي.
دا سه تصمیم نیولای چې باید من کانفرنسونه تر کو او په دې کانفرنسونه کې ځان سره هندوان، سکان او مسلمانان وګونه سره یو ځای کو او پاره کې من هغه مسائل او پرابلمونه چې من سره مخامخ یو زنګ د هغه आवाज چې
په بریتانیا کې میشه د افغانستان هندوان او سکان هڅه کوي چې له افغانستان سره د پښتو او دری ژبو لارې خپل ژبنۍ تړون ژوندۍ وساتي.
زما نوم خپل مسد تخلص مې خوستای خدای، نو دا د دې لپاره چې مسد موږ د افغانستان مسد نته نزه اوس چې پلان یم یا زما اولاد دی د هغه نه ایندام خلک زموږ مسد چې موږ د اولادونه یا جنریشن راځي نو هغه ته دا معلومات وي چې زه خوب کوم ځای نه راغلم، زه د افغانستان خوښ نه یم. موږ مسدار وخت غوښتل چې د افغانستان سره کوم مینه محبت چې موږ لرو زموږ په جوړو کې باید درمشه وي او مون د دې مسد د افغانستان د خاورې دی او ګو د هوا کوم هغه چې مون کارز مون باندې دی د هغه مون هر وخت احترام کوو.
ما افغانستان هیڅ وخت فراموش نه میکنیم. کنن امی کلونای ماسکن چی زن هستن، چی بزرگوار هستن، خوشان و فارسی پشتو را خوب میدانن و ما به امی سوال تانه کردیم. ما کوشش خود خواه میکردیم که باید در پشتو و فارسی خودم و امروه بچه خود
د افغانستان ننوی سلنه هندوان او سکان په هیواد کې وردی جګړې نوري نړۍ ته کډوال کړل، خو له دې بشري سرچینې افغانستان بیرته څنګه ګټه پورته کولای شي؟
زه فکر کوم چې زموږ سکان، هندوان او ټول وطنوال په حقیقت کې دوی د افغانستان هغه ښه تصویر دنیاوالو ته ورکوي. اصلا هغوی دي چې موږ سره یو ځای کوي او اصلا هغوی دي چې د افغانستان نوم، فرهنګ، تاریخ او کلتور ژوندۍ ساتلي. او لکه چې نن تاسو ولیدله ماشاءالله دوی ډېر نوی نسل ته توجه کړې ده، پانګه اچونه باندې کړې ده او بیا هم سربیره پر ټول ناخوال باندې چې ستا په ملک کې هغه افغانان دي چې ځان د افغانستان سره متعلق دي.
کوم هندوان او سکانو سره سپ افغان افغانستان کې ځمکې نیول سوي، جین نیول سوي دي، دا د دې ته مجبور کی چې وطن پریک دي او دې باید موږ له لاس ورنکو. دي ډیر بې ضرر خلک دي، با استعداد خلک دي، وطن دوست خلک دي. موږ باید کوشش وکړو چې دې سره کومک وکړو، بیرته امکاناتو ته جوړ کړو، خپل وطن ته راسي، خپل وطن کې خپل برخه واخلي.
د افغانستان هندوان او سکان په لندن کې ډیر ښه ټولنیز او اقتصادي ژوند لري چې لوی وجه یې د دوی خپل کلتوري، مذهبي او ټولنیز مرکزونه دي. قاسم خان مندوخیل، امریکا راغ، لندن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او روغتي کارپوهان وايي په دې باور دي چې د ګزان پوړاندې د مؤثری مبارزې لپاره باید رضاکاران او مسؤلین تخنیکی کسان وي چې د وایروس د لمنځوړل لپاره لازمی لارې چارې پیدا کړي. دوی ټینګار کوي چې ولسی خلک باید په روانه مبارزه کې راشریک سي او د قومي مخورو او علماو له رول څخه ګټه واخستل سي. لیمی امیرخیل په دې باره کې له کابل څخه رپورت راستولی.
پولیو واکسین چې کوچنی ماشومانو کې د ناروغۍ په وړاندې د معافیت ساتل وړوي او غوی له دایمي فلج ساتي، روغتیا پالان له مسولینو غوښتنه کوي چې تخنیکی او مسلکی کسان د بیرته نور هم ورزیات کړي. کابل کې د کتلې معافیت په خوانی مسول ډاکټر ګل خان ایوي د پولیو واکسین بیرته د تخنیکی کسانو جذب د وایروس په لنډه موده کې لمنځه یوسي. خغلی ای بشنا رادیو ته د سی ویل
د پولیو د کمپاین د هیر از د کندل لپاره د اړینه ده چې د پروګرام تخنیکی کسان د پولیو د کمپاین د کاران د خپل ټولنې نه په دندو وګمړي. افراد او اشخاص باید د ټولنې د کلتور او عنعناتو سره آشنایي ولري او دوی ته ښه روزنه ورکړي شي چې د کمپاین په لړ کې د کورنۍ سره څرنګه مناسب چلند وکړي او هغوی ته د پولیو د واکسین ارزښت او خطر بیان کړي.
د نوموړي په وینا هغه رضاکاران چې کلونه له د بهیر سره یو ځای دي او دا فعالیت مختوړي باید له قومي مخوره او دینی عالمانو سره په دوامدار توګه په تماس کې پاتې شي تر څو دوی غوی ملاتړ ترلاسه او د ګوزن وایروس په مقابل کې خپل مثبت اغېز ثابت کړي. ډاکټر ګل خان زیاته کړه
د دې ترڅنګ په ټولنه کې د ټولنې مشرانو او مذهبي ملا امامانو مرسته وغواړي چې د جماعتونو لپاره ټولنې ته د پولیو د پوهاوي لپاره پیغامونه وړاندې کړي تر څو د ټولنې په همکارۍ د پولیو واکسین کچه لوړه شي او زموږ د هیواد تنکی ماشومان د پولیو له خطره وژغورل شي.
په همدې حال د کابل اوسیدونکو هم د پولیو واکسین اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې په هغو سیمو کې باید د خلکو آگاهي زیات شي چې لا هم د وایروس په اړه ته پوهاوی نه لري. د کابل اوسیدونکو شمس آشنا رادیو ته داسې ویل
د ګوزن یا پولیو واکسین خو کوچنیو ته ډیر ضروری دی د لپاره چې د افغانستان ټول ولایتو کې دا وایروس نه منځه یوړل شي. کار دی چې هغه سیمو کې هم د خلکو آگاهي زیات شي چې تر اوسه هم د دې واکسین د ګټو په اړه نه پوهیږي او یا د پولیو ناروغۍ د زیانونو معلومات نه لري.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تمه وساکل په افغانستان کې د ګوزن د لمنځوړلو په برخه کې ډیر پرمختګونه وشي، خو بیا هم په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د ګوزن مثبتې پیښې رامنځته شوې. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او په فراه کې ګرمه هوا سخت لارې د ګوزن واکسین په وړاندې خندونه بلل کیږي. خلک اندېښنه لري چې د تودې هوا له امله به د ګوزن واکسین روان بهر تر اغیز لاندې راولي او ممکن یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې سي. چارواکي هم د خلکو اندېښنه پر ځای بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پورت کې وری
د فرا اوسیدونکو د ګوزان زد واکسین لپاره روان بهیر څخه رضایت لري او وايي ډیرې ستونزې لمنځتللې. خو ګرمه هوا او لری پرتو سیمو تغذیدلې خراب لاري هغه شته ستونزې دي چې لا هم د پولیو واکسین کیفیت له خطر سره مخ کولای شي. عبدالکریم چې د فرا د پښترود ولسوالي اوسیدونکو دی امریکا ژغت دا سی وویل
زما تجربه شي چې د پخوا په نسبت مشکلات تل سوي دي. پیلن تر ټولو غټ مشکل د ګرمه هوا د خرابې لاري. ګرمه هوا د واکسین پر موادو بد تاثیر کوي، انکام لري چې خراب سي او خرابې وجدي لارې هم بد تاثیر لري. د واکسین ټیمونه لري په تکلیف رسیږي او شاید پر وخت ونه رسیږي او ماشومان د واکسین زنګ محروم پاتې شي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.